نننی افغانستان،
افغانستان امروز.
دا خپرونه د ملګرو ملتونو لخوا تاسو ته وړاندې کیږي.
این برنامه از طرف ملل متحد برای شما تهیه و تقدیم میگردد.
گران اوریدونکو سلام، توربکی امر خیلیم. زموږ د دې اونۍ خپرونه په هیواد کې د پرتو ستونزو او د بشري حقونو د پرمختګ په اړه ده، چې په دې خپرونه کې به د ملکي وګړو او ماشومانو خوندیتوب، سولې او د ښځو حقونو او ملي پخلاینې په اړه بحث وشي. د ملګرو ملتونو سازمان د استازي دفتر یونما دنده لري چې د افغانستان دولت او نورو اړونده بنسټونو چې د بشري حقونو او بنسټیزو ازادۍ د پلی کېدو لپاره چې د اساسي قانون او د نړیوالو تړونونو پر بنسټ افغانستان یې غړیتوب لري ملاتړ وکړي. په دې موضوع د لا ډېرو معلوماتو په موخه د یونما د بشري حقونو د برخې پخوانۍ مشره میرمن جورجت ګینیو او د بشري حقونو د خپلواک کمیسون ویان ښاغلی رفیع الله بیدار له ځانه سره لرو، او د خپرونې په لړ کې به د خلکو نظرونه هم په بېلابېلو برخو واورو. لومړی به راشو زموږ د څو تنو هیوادوالو غږونه په وسلوالو شخړو کې د ملکي وګړو د ساتنې په اړه واورو.
د ما وړاندیز دا ده چې دوی باید کوشش وکړي چې د دولت د مخالفینو سره مخامخ کینی، دغه موضوع د مطبوعاتو د اعلامیو د دغو له لارې نه ښه نتیجه نشي ورکولی تر څو چې د هغوی سره مخامخ کینني او هغوی ته قناعت ورنه کړي.
بلې، اول خو باید خداوند مرمه نجات بد چون مشکلات زیات هستن.
لومړی به پاک خدای ما وژغوري. په دې ټولنه کې په ځانګړې توګه په اوسني حالات کې ډېرې ستونزې شته. نشو کولی چې د خپل ځان ساتنه وکړو، مګر کولی شو کوم شکمن کس مو چې ولید دولت یا هم امنیت ته خبر ورکړو چې موږ شکمن کس ولید.
امنیت یا به دولت اطلاع بده که ما کسی مشکوک دیدیم.
دوی باید عام خلکو ته دغه پام ور ونه اړوي یا عام خلک ونه وژني او د دغه عام خلکو خوندیتوب دی وکړي. دې ته وهڅوي چې دوی دواړه طرفونه سولې ته غاړه کیږدي او جنګ جګړو نه لاس واخلي تر څو په دې کې د عامو خلکو د خوندیتوب ساتنه هم شوې وي، تر څو عام وګړي ونه وژل شي او زموږ دواړو طرفو ته هم مرګ ژوبله ونه وړي.
میرمن ګینیو، لومړۍ پوښتنه تاسو پورې اړه لري. کېدای شي موږ ته ووایاست چې د یونما دفتر د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره کوم کارونه کړي او له کومو ستونزو سره مخ شوي دي؟
Over the last 5 years, UNAMA has spent enormous amounts of time and energy documenting.
UNAMA پتیرو پینځه کلونو کې خپل ډیر وخت او انرژي په هیواد کې د غیر نظامیانو پر وړاندې د جګړو او شخړو د اغیزو پر مستند کولو مصرف کړی دی. همدا لامل و چې زموږ کاري ډلې لاس په کار شول هغوی له عیني شاهدانو، هغه زیانمن شویو سره چې په مستقیمه توګه له جګړو اغیزمن شوي دي، خبرې وکړې. وروسته تر هغې زموږ د هغه څه په اړه چې دوی له کومو پیښو سره مخ شوي، کومو کسانو د بشري حقونو د برخې سرغړونه کړې، جنګي جرمونه، ښځې او خلک، ماشومان او نارینه په څه ډول له دې څخه زیانمن شوي دي، د کومو چاودیدونکو توکو په وسیله، د ناچاودو چاودیدونکو توکې، قصدي قتلونه او یا ځمکني حملې. وروسته تر هغه موږ یو رپورټ خپرو او په جګړو کې ښکېلو غاړو، اورپکو، حکومتي ځواکونو، حکومت پلوه ځواکونو او وسلوالو خواو ته وړاندیزونه لرو او له هغو څخه غواړو چې د قانون پر بنسټ د ملکي وګړو په خوندیتوب کې پوره پاملرنه وکړي. موږ 15 کاله کېږي چې دا کار کوو. په همدې موده کې موږ 15 رپورټونه د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه خپاره کړل چې د بدلونونو شاهدان هم وو. موږ د دې شاهدان وو چې نړیوال او افغان ځواکونو د ملکي تلفاتو په شمیر کې کمښت راوستی دی او د جګړو بڼې ته یې بدلون ورکړی. همداشان د طالبانو په پیغامونو کې هم موږ د ملکي وګړو د خوندیتوب په برخه کې د بدلونونو شاهدان وو، مګر د طالبانو د عملیاتو په بڼه کې مو بدلون نه دی لیدلی. هغوی لا هم غیر نظامیان په مستقیمه توګه هدف نیسي، چې دا کار غیر قانوني او د بشري حقونو څخه سرغړونه ده.
By the Taliban about protection of civilians. However, we have not seen a change in the way the Taliban are conducting hostilities. They are still directly attacking civilians, which is illegal, a violation of humanitarian law.
ډېر ښه. ښاغلی بیدار، ستاسو په اند څنګه کېدای شي چې د ملکي وګړو څخه ساتنه وشي؟
یونما محترمه اداره او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه باندې کار کوي او دا جوته ده چې په 14 کلونو کې د ملکي تلفات مسله یو بشري ناورین و په افغانستان کې. او په دې اړه باندې زمونږ کوم سفارشات چې موجود دي د جنگ دواړو خواو ته خوشبختانه د دولت او د دولت نړیوال حامی قوتونو په خپل نظامی تاکتیکونو کې داسې تغییر راوسته چې فعلاً لپاره د ملکي تلفاتو ډیری دولت او د هغې نړیوال قوتونو حامیانو ته کم منصوب کیږي، ولې اوس هم د دولت مخالفینو ته ډیری تلفات راجع کیږي چې بدبختانه په نو تاکتیکونو کې چې دوی رامنځته کړي دي، یعنی د جغرافیې د نیولو لپاره د یو ساحې د نیولو په خاطر باندې ډیر تلفات رامنځته شو، بیا هم هغه مانونه چې د لارو په سر باندې او د سړکونو په خوا کې اخیستل کیږي، همداشان انتحاري حملات، همداشان د هوا مرمۍ، نورې مرمۍ، قصدي او عمدي مرګونه، د دې باعث کیږي چې د ملکي خلکو څوک چې په جنګ کې فریق نه دي د هغوی ځان او مال ته زیان ورسیږي او تلفات واقع شي. نو موږ په دې باندې خوشحاله یو چې دولت حداقل داسې قوانین و مقررات وضع کړي دي خپل نظامیانو لپاره چې د ملکي تلفاتو خیال دې وساتي شي، او د بشرپاله قوانینو په ځانګړو توګه د بشري حقونو خپلواک کمیشن په نظامي مراکزو کې دې قوانینو د تشریح او د توضیح په نتیجه کې اوس پروسه کال یو قانون هم تصویب شو چې د اطفالو ممانعت کوي چې په جنګي حرکاتو کې فعالیتونو کې د هغو نه استفاده ونه شي. دا هغه لاسته راوړنې چې دولت په خوا کې واقع دي، ولې مخالفینو ته هم زمونږ اوس هم دا خواسته چې جنګ د قوانینو په اساس باندې هغه عرف او دود دستور د جنګ هغوی هم مکلف دي چې باید مراد کړي، اسلامي تعلیماتو ته هم توجه وکړي ترڅو د ملکي وګړو ژوند ته خیال وساتي.
ښاغلی بیدر، ستاسو لاندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو قانون څومره پلی شوی دی، او کوم کارونه چې د دې قانون د پلی کولو په موخه ترسره شوي څومره ګټور و؟
زه فکر کوم چې د بشري حقونو خپلواک کمیشن د یونمایا محترم ادارې سره یو ځای په دې باندې کار کوي چې نوي حکومت ته هغه مسایل چې په تېرو حکومتونو کې په هغې کې قرضداري موجوده وه، کمکاري موجوده وه او کمبود موجود و، سره کوم په وړاندې کېښوستل شي، او دا مسلې خوستل شوي دي چې په دې هکله باندې نور پرمختګ باید وشي. د بشري حقونو په ځانګړې توګه باندې څو مسلې ډېرې مهمې دي چې د بېځای شوو کسانو او په ځانګړې توګه باندې په هغوی کې د اطفالو تعداد ډېر د خواشینۍ ځای جوړوي په افغانستان کې، چې یا د جنګ د وجې نه او یا د طبیعي حوادثو د وجې نه د یو ځای نه بل ځای ته بېځای شوي دي. د شکنجې موجودیت نه په سیستماتیک ډول باندې، بلکې دلته و هلته اوس هم د افراد نیولو په دوران کې او د هغوی تعقیب په دوران کې متاسفانه چې هغوی ځورول کیږي، د دې مسلې تا د فایر ټیکر خوستل پکار دی. محترم رئیس جمهور هم په دې مسلې باندې تاکید کوي چې شکنجه او عذاب ورکون په افغانستان کې د منلو وړ نه دی. نو د مسلحو غیر مسؤولو کسانو موجودیت، د فساد موجودیت، او د نورو ارګانونو داسې اصلاح چې د بشري حقونو تحفظات ډېر کړي، دا هغه مسایل دي چې د بشري حقونو د احقاق لپاره ډېر ممید واقع کېدلی شي، او که دا نه وي نو د بشري حقونو لپاره ډېر بد ماحول جوړېږي او ډېر بد فضا او محیط جوړېږي. نو موږ په دې باندې یو ځای کار کوو چې تر څو دغه مسایلو لپاره د پرمختګ زمینې برابرې شي، او تر څو موږ وکولای شو چې د 14 کالو هغه لاسته راوړنې چې دته نه هغه حفاظت کې شي، بلکې د نوو قوانینو د اساسي قانون نه پرته فرعي قوانین چې کوم یې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي منع قانون، د اطفالو په هکله، د معیوبینو په هکله باندې ځینې قوانین چې په دې 14 کالونو کې جوړ شوي دي، د هغې په موجودیت کې د نورو قانوني بنیادونو رامنځته کول چې حفاظت او وراثت د بشري حقونو ډېر شي.
مېرمن ګینیو، که د جندر برخې ته اشاره وکړو چې د یونما دفتر د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د قانون په برخه کې کوم فعالیتونه تر اوسه درلودلي دي؟
Over the past 5 years, UNAMA has been focused on highlighting, reporting, documenting how the government is implementing the Elimination of Violence Against Women law, which criminalizes about 22 crimes against women
په تیرو 15 کلونو کې د یونما دفتر د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د قانون په برخه کې رپورټونه درلودلي او هغه یې مستند کړي دي چې د دې قانون په پام کې نیولو سره 22 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې لکه اجباري ودونه د لږ عمر ودونه بد ورکول پهل ټکول جنسي تیری او داسې نور تاوتریخوالي چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې له هغو سره مخ دي جرم پیژندل شوی. موږ دغه موضوع چې حکومت تر کومه بریده دغه قانون ته عملي بڼه ورکوي مستندوو او دغه موضوع خلکو ته رسوو چې موږ د بدلونونو شاهدان هم وو. موږ د دې شاهدان هم وو چې حکومت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع څارنوالي د هیواد په ځینو ولایتونو کې جوړ کړي چې ډېری د دې ادارو چارې به د کورنیو چارو او لوی څارنوالۍ لخوا پر مخ وړل کېږي. همداشان موږ له هغو ادارو سره چې په ټول هیواد کې د ښځو شکایتونه راټولوي هم کار کوو. کوم څه چې موږ وموندل هغه د ښځو د رپورټ ورکولو ډېرښت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع څارنوالي ته دي. موږ په قانوني تعقیب کې چندان ډېرښت نه دی لیدلی مګر رپورټ ورکونه ډېر شوي دي. ښځې عدالت ته د رسېدو په مخه دغو ادارو ته ورځي او په معمول ډول قضیې د منځګړیتوب له لارې حل کېږي. د ځینې ښځو لپاره دغه موضوع د منلو وړ ده خو ځینې نور بیا غواړي چې قضیه یې د قانون له لارې حل شي. اوس موږ د دې شاهدان یو چې حکومت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون د پلي کېدو څخه څارنه کوي او په اړه یې رپورټونه ورکوي. موږ نور دا کار نه ترسره کوو خو د نورو لارو څخه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر موضوع پام کوو. د بیلګې په ډول پولیسې مېرمنې خوندي دي او له جنسي تیري او د ځورولو څخه په خوندي چاپېریال کې کار کوي او له تعصب سره مخ نه دي ځکه هغوی په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې کلیدي ونډه لري.
Other ways and means to address violence against women, including ensuring that female police are protected and are able to work properly without being sexually harassed or facing discrimination inside the police, because they have a key role to play in addressing violence against women in the wider community.
ښاغلی بیدار، مخکې تر دې چې له تاسو نه پوښتنه ولرو، راځئ چې د یو تن هیوادوال خبرې چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون په اړه دي سره یو ځای واورو.
قانون کولی شي ګټور تمام شي خو که چیرې عملي بڼه ولري. ډېر قوانین شته چې یوازې د کاغذ پر مخ دي خو پلي شوي نه دي. کله چې پلي نه شي نو هیڅ ګټور نه دي. کله چې قانون په ټولنه کې تصویبیږي باید په دقیقه توګه د ټولنې پر وګړو پلي شي او مجرمین باید د قانون پر بنسټ محاکمه شي.
همین باید به محاکمه شوند.
ښاغلی بیدر، ستاسو لاندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو قانون څومره پلی شوی دی او کوم کارونه چې د دې قانون د پلی کولو په موخه ترسره شوي څومره ګټور و؟
موږ فکر کوو چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي قانون د 14 کالو د مدني ټولنو د بشري حقونو فعالانو یوه غټه لاسته راوړنه ده چې باید حفظ شي. هیڅوک د دې خلاف نه ده چې دا قانون نور هم ښه شي، ولې په سلیقوي توګه باندې د دې قانون مطرح کول په پارلمان کې یو ځل بیا او د هغوی دغسې بې سرنوشتۍ حالت کې قرار ورکول زموږ د خواشنۍ موجبات جوړوي. نو موږ وایو چې دا قانون چې د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي د جرم مسله تثبیت کړې ده او دویشت انواع د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي پکې ځای په ځای شوي دي او د هر تاوتریخوالي په مقابل کې جزا پیشبینی شوې ده. او محترم رئیس جمهور خپل صلاحیت هم قربان کړی دی قانون نه چې د ښځو په مسایلو کې او د ښځو د تاوتریخوالي په مسایلو کې خپل هغه کوم صلاحیت چې دی هغې کې باید نه تعدیل نه تخفیف نه د عفی وړ وي هغه پیښې چې د ښځو پر وړاندې راپېښېږي او دا باید په صحیح ټکو کې تطبیق شي. صحیح ده دا قانون اوس هم د مریلو اجرا ده او د اجرا وړ ده، ولې ساختاري تحولاتو ته نور هم ضرورت شته چې په ټولو ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي منع څارنوالۍ باید راپیدا شي. اوس فعلا په 10 ولایتونو کې دی، په 14 ولایتونو کې باید دا موجود وي تر څو ښځو ته عدالت ته لاسرسی ډېر په سهولت کې شي او دا قانون په صحیح ټکو کې تطبیق شي.
مننه کوم. په دې برخه کې به بیا هم راشو د څو تنو هیوادوالو خبرې به په وسلوالو شخړو کې د ماشومانو د خوندیتوب په اړه واورو.
نو د جنګ د دوالو خواهو څخه زما غوښتنه داده، توقع او هیله می داده چې دغه اطفال څخه استفاده ونه کې په شکل چې ځکه چې د اطفال د هیواد د راتلونکې سرمایه ده. که چیرې دوی ته ضرر رسیږي په شکل د اشکال د مکتب نه پاته کیږي، دوی یو خپل عضو له لاسه ورکوي، نو په ټولو حالات چې موږ وینو د هیواد هاینده له مشکل او خطر سره به مخامخ یي، نو بیا وروسته همدغه مشکل پاته کیږي.
تاسو د نننۍ افغانستان د خپرونې اورېدونکي یاست. میرمن ګینیو، په وسلوالو شخړو کې د ماشومانو د خوندیتوب په اړه یوناما کوم کارونه کړي دي؟ کله شي ځینو دغو برخو ته اشاره وکړئ او همداشان هغو ستونزو ته چې په دې لاره کې مو درلودلې دي.
The main work the mission has done on children in armed conflict is to document what the UN calls the six grave child rights violations. These are killing and maiming.
یونما چې کوم اصلي کارونه په وسلوالو شخړو کې د ماشومانو د خوندیتوب په برخه کې ترسره کړي، د ماشومانو د حقونو په برخه کې د هغو شپږو سترو سرغړونو مستند کول دي چې دغه سرغړونې د ماشومانو وژل او ټپي کیدل، ښوونې او روزنې ته د ماشومانو نه لاسرسی، د روغتیایي اسانتیاوو، بشري مرستو کمښت، د سرباز په توګه د دوی استخدامول او جنسي تیری په بر کې نیسي. نو ځکه موږ پر دې موضوع ډېر پام لرو. موږ له حکومت سره په نظامي ځواکونو د ماشومانو د استخدام د پای ته رسېدو او د له منځه وړلو د عمل په خپرونو کې کار کړی او زموږ دا کار ډېر بریالی و. حکومت ژمن دی چې دا کار ترسره کړي او مثبت ګامونه یې هم په دې اړه اخیستي دي. موږ همداشان د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سره د خواشینونکي موضوع یعنې پچبازی په اړه کار کړی چې دا کار په حقیقت کې په هیواد کې د هلکانو جنسي بردګي د قدرتمندو قمندانانو لخوا دی. ځینې تشویشونه شتون لري چې ماشومان خواشینی کوي. موږ له دولت او غیر دولتي موسسو سره په دې برخه کې د دې موضوع د پای ته رسولو لپاره کار کوو.
That we've been very engaged on with the different government institutions and NGOs and others who are also working hard to address the situation of children in conflict.
Dr. Seb, ماشومان په وسوالو شخړو کې له کوم ستونزو سره مخامخ کیږي؟ آیا د دوی د ساتنې په موخه کوم کار هم شوی؟
موږ د فکر کوو چې د کوچنیانو استعمال او د اطفالو استعمال په جنگ کې دا یو غټ بشري ناورین دی او د جنگ په دغه کلونو کې په ځانګړې توګه په وروستیو کلونو کې هغه تلفات چې ښځو او ماشومانو ته راپېښېږي د هغوی په تعداد کې زیاتوالی راغلی دی. زموږ د بشري حقونو خپلواک کمیشن د موندنو له مخې په تیر کال کې د مخکنیو کلونو په نسبت باندې 40% د اطفالو په وژنه کې او په تلف کېدو کې یا په زیان کې زیاتوالی راغلی دی. دا د دې ښکارندوی دی چې د اطفالو د اوسېدو ځایونه، کورونه، د تاګ را تاګ ځایونه او هغه محلات چې دا د آموزشي مرکزونه دي، تعلیمي مرکزونه دي، فرهنګي مرکزونه دي، په هغوی کې د کوچنیانو دغه محلات د دولت مخالفینو لخوا نه ډېری د حملې وړ ګرځېدلې دي او هغوی ته زیانونه راپېښ شوي دي. د جنګ د قوانینو په اساس باندې، د جنیوا د کنوانسیون په اساس باندې او د اسلامي تعلیماتو په اساس باندې نه باید چې هغه ځایونه په واضح طور باندې چې علایم ولري، چې دا آموزشي او تعلیمي مرکزونه دي او فرهنګي مرکزونه دي، د جنگ مخه باید نه وي او په دې باندې باید جنگي وسایل استعمال نشي. په دغه تیر کال کې متاسفانه چې دغه ځایونه ډېر د هدف وړ وو او په دې لاره کې کله چې د مور او پلار سره په اصطلاح په مواصلاتي لارو کې ښارو کلیو کور ته ځي، هم په دې کې ډېر اطفال ضایع شول او دا لړۍ دوام لري.
میرمن ګینیو، د سولې او ملي پخلاینې په برخه کې یوناما د پام وړ فعالیتونه ترسره کړي. ستاسو موندنې په دې برخه کې څه دي او خلک په دې اړه څه فکر کوي؟
In our interactions with communities in districts and provinces across the country, we heard from them that they were very concerned that the
د هیواد په کچه له ټولنو سره د چلند په برخه کې په ولسوالیو او ولایتونو کې موږ اوریدلی دي چې هغوی د سولې د پروسې په اړه چې د سولې عالي شورا یې د سیمه ییزو خلکو او ټولنو څخه پرته پر مخ وړي ډېر اندېښمن دي. هغوی به ویلي هغه وګړي، ښځې، ځوانان، سوداګر او د اتحادیو مشران له هغو خبرو بې برخې ساتل شوي دي چې دغه خبرې د هغوی په ژوندانه کې اغېزې کوي. نو ځکه مو د مدني ټولنې په مرسته د افغانستان د خلکو د خبرو اترو په نامه یو نوښت رامنځته کړ. په تیرو څو کلونو کې دا تر ټولو ستر ملي د خلکو خبرې اترې د هیواد په کچه دي چې د شپږو زرو افغانانو غږ واورول شو. خلکو یو رپورټ وړاندې کړ چې په هغه کې د شخړو اصلي لامل وړاندې شو او وروسته تر هغه په دویم پړاو کې د سولې نقشې په هر ولایت کې جوړې شوې.
The main drivers of conflict, the obstacles to conflict, and then the second phase of the dialogue brought forward roadmaps to peace for each province.
ستاسو نظر مو وورید اوس په وورو چې خلک په دې اړه څه نظر لري. زما په اند د سولې پروسه د تیر کال په پرتله بریالۍ وه. که چیرې وروسته تر دې هم خلکو ته ونډه ورکړی شي نو د سولې پروسه به له دې تیرو کلونو نه هم ښه پر مخ لاړه شي. د هغه څوک چې د دولت په راس کې دي باید سولې ته کار وکړي. که چیرې هغه افغانان او هغه څوک چې د دولت په راس کې دي خپل شخصي خپل ملي ګټې په شخصي ګټو باندې غوره ونه بولي سوله منځته نه شي راتللی. نو تر څو له افغانانو څخه او هغه څوک چې دولت په راس کې د هغو څخه هیله کوم چې د سولې لپاره کار وکړي. بیدا صاحب، ستاسو دفتر هم یو له هغو ارګانونو څخه دی چې د افغانستان د خلکو د خبرو اترو د رپورټ په جوړونه کې خپله ونډه یې درلودلې ده. کوم وړاندیزونه چې په دې رپورټ کې شوي دي کار یې تر کوم ځای رسېدلی دی؟
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د یوناما محترمه اداره په هغه جریان کې چې د سولې د رامنځته کېدو په خاطر باندې کړي دي موږ په دې باور یو چې دغه دواړه ادارې د ټولو نه زیات د سولې راوستو ته ډېر لیواله دي. ځکه د بشري حقونو احقاق او د هغوی پلي کېدل په افغانستان کې د دې دپاره سخت ضرورت لري چې په دې هېواد کې صلح موجوده وي. ولې زموږ ادارې لکه په موندنو کې چې هم راغلي دي په دوه بنیادو باندې دا صلح غواړو او دوه شرطونه ورته لرو. یو دا چې دا سوله باید ټوله ایزه وي او د ټول هیواد وګړي پکې څوک چې علاقه دي د سولې په راوستو کې هغوی باید پکې ګډون وي. په ځانګړې توګه باندې ښځې د ټولو نه زیات ضرورت لري چې په دې سولې جریان کې هغوی واقع وي خپل څیره باید وګوري. دویم سوله راوستل په افغانستان کې عدالتي بنیاد باید ولري. موږ د دې طرفدار نه یو چې سوله راوستو په عنوان باندې عدالت یو ځل بیا قربان شي او د سولې د شعار لاندې. موږ غواړو چې د ټولو هغو خلکو او وګړو چې حقوق یې په دغه جریان کې د جنګ په کلونو کې ضرر لیدلی دی د هغوی حقوق محفوظ وي. هغوی هر کله وکولی شي چې عدالت خواهي وکړي او د عدالت غوښتنه وکړي په دې ملک کې. نو په دې بنیاد باندې موږ د دې طرفدار یو چې د بشري حقونو معیارونه که د ژوند حق دی که د مسؤلیت شخصي دی که د کرامت حق دی د ساتلو د سیر و سفر حق دی تعلیم حق دی د حیات د صحت حق دی دا ټول حقونه د سولې په فضا کې کیدای شي چې حقیقت پیدا کړي. موږ دې ته لیواله یو او دې ته امیدوار یو.
څه فکر کوئ چې د دغه وړاندیزونو د پلی کولو لپاره به کومه ستونزه هم وي که نه؟
موږ فکر کوو چې د یوناما محترمه اداره او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کوم وړاندیزونه چې د دولت دپاره لري دا یوه ښه نقشه ده د لارې او د کړنو په هکله باندې چې د سولې راوستو په خاطر په افغانستان کې پلی کوي. او که چېرته ټول هغه اجزا او مرکبات د دغې پروګرامونو دیو نه عملي کړي بلکې بعضې برخې هم دولت رااخلي او بالاخره د مخالفین دولت هم دې ته احترام قایلېږي او په خپلو کړنو کې په رسمي زاراتو کې په اعلامیو کې چې د خپلو محلي قمندانانو دپاره ورکوي د دې موادو د احترام نه نشعت کوي چې خپلو قمندانانو ته دا سپارښتنه لري چې تر څو په جنګ کې د ملکي وګړو ژوند ته خیال وساتي او د هغوی پام وکړي. نو په دې لحاظ باندې ډېره مهمه ده چې د دغه سفارشونو نه هم دولت او مخالفین کار واخلي چې څه رقم کولی شي په کومو لارو چارو باندې کولی شو چې سوله په افغانستان کې راشي او دا سوله پایداره وي او د ټولو خلکو د پام وړ وګرځي. زه فکر کوم چې د دې نه وروسته د ملکي تلفاتو په جنګ باندې تاکید کول دا یو نامقبول کار دی او د ټولو د منلو وړ نه ده.
قدرمنو هیله مند یم چې خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. کچیری د خبرونه په اړه وړاندیز او یو هم نیوکه لري او کچیری غوړی کومې موضوعګانې چې تاسو ته لومړیتوب لري له موږ سره شریک کړئ نو کولی شئ د 0995 او یو هم د 0995 او یو هم د آریانا اف ام @hotmail.com بریښنالیک لري را سره شریک کړئ. تاسو کولی شئ زموږ تیره خبرونه د یونما په www.yunamanews.org ویب پاڼه واورئ. همداشان کولی شئ د یونما د فیسبوک په نیوز سنتر کې هم موږ ومومئ او خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. تر بیا بریا مو په برخه.